آمریکا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د فرخنده د قتل په ارتباط په څلورو کسانو باندې د مرګ سزا راختلې ده. د افغانستان د بیا ودانولو لپاره د امریکا عمومي مفتش د هغه هیواد د ملي پوځ د عسکرو او پولیسو د شمیر په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته رسیدلی دی. قدر منوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د ساور د میشتي اولسمه ده چې د 2015 کال د مې د میشتي اومه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه لرو او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلې سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زشا فیصلداری تاسو اورو. په افغانستان کې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په هغو څلورو تنو باندې د مرګ سزاګانې رایستلې دي چې د مارچ په میاشت کې د یوې 28 کلنې ښځې په ډله ییزې وژلو تورن دي. دغه څلور کسه د هغو 40 تنو په ډله کې دي چې د دغې حملې په ارتباط محاکمه سوي دي. په دې ډله کې 19 پولیسان هم شامل دي چې دا تورونه پر لګېدلې دي چې د دې حملې مخه یې ونه نیوله یا دا چې هغوی خپله په دې حمله کې برخه درلوده. محکمې دغه راز په اتو تنو باندې هم الزامونه ولګول او په هر یوه باندې د 14 کالو بند سزا راوستله. د غلطو تورونو له کبله چې په دغې ښځې باندې چې فرخونده نومېده ولګېدل او هغه دا چې هغې د قرآن مجید سپکاوی کړی دی. د مارچ د میاشتې په 19 د کابل د ښار په مرکز کې په هغې باندې دغه قاتلانه حمله وسوه. هغه ویډیو چې د دې حملې په صحنه کې ثبت سوې ښیي چې خلک فرخونده وهي، تر موټر یې لاندې کوي او مړې ته یې اور اچوي او د کابل سند ته یې غورځوي. د هغې قتل په افغانستان کې د خلکو مظاهرې او احتجاجونه راوپارول او په نورو ملکونو کې یې هم خلک په قهر او غوسه کړل او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او ملګرو ملتونو دا حمله وغندله.
په افغانستان کې د امریکا د حکومت د آبادۍ د پروژو د لګښتونو د څارنې د دفتر یوه لوړ پوړي مامور خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر اوسه لا په دې اړه هیڅ ډول دقیق معلومات نشته چې د افغانستان په ملي پوځ او پولیسو کې دا وخت څومره کسان وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د امریکا عمومي مفتش جان سوبکو د سه‌شنبې په ورځ په نیویارک کې په یوه وینا کې وویل چې په دې باب د سمې شمیرنې د نه موجودیت له کبله د افغانستان پوځي قومندانان او د هغوی سره ملګري د امریکا نظامي سلاحکاران د ملي پوځ او پولیسو د اصل توان او کمزوري په اړه سمه پریکړه کولای نسي. جانسوب کو چې ډېرې پلټنې کړې دي او کوشش کوي چې اصل واقعیت معلوم کړي، په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پوځي کمزورتیا او ناکامیو غیر یقیني حالاتو په لوړه کچه د رشوت خوریو او خیانت په باب سم معلومات نه دي موجود او نه د هغو څه د پاسه 30 میلیارد ډالرو د لګښتونو په اړه معلومات شته چې امریکا یې د افغانستان د بیا ودانولو لپاره تعهد کړی و.
یو نوی راپور چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دی وایي چې د 2014 کال تر پایه پورې په جنوبي آسیا کې د تشدد او جګړو له امله تر 4 میلیونو زیات ملکي وګړي بې ځای سوي دي. په سلو کې 46 پاکستانیان دي چې د پوځ د عملیاتو په وجه بې کوره سوي دي. د جنګ او جګړو په دوران کې په داخل کې د بې کوره سوو وګړو د څارنې په نوم په جنیو کې د ناروې یوه نړیواله موسسه IDMC چې په دې اړه یې پلټنې کړې دي. په خپل ورستي رپورت کې وایي چې په پاکستان کې پروسه شکال په جګړو او نظامی عملیاتو کې د بې ځایه سوو کسانو شمیر 1,640,000 او 900,000 ته ورسید. دغه موسسه وایي چې دا شمیر اوس 1.9 میلیون ته رسېدلی دی. دا رپورت وایي چې په 2014 کال کې تقریبا 1,640,000 خلک د نظامی عملیاتو له امله بې کوره سول، چې اکثره یې د خیبر پښتونخوا، د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسیو اوسیدونکي دي. د پاکستان پوز د افغانستان د پولیس سره سیرمه د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیات کوي چې په پراخه پیمانه یې په قبایلي علاقو کې خلک بې کوره کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی او ویل دي چې دای به دا پیشنهاد وکړي چې په یمن کې دي په حوثی شیعه یاغانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د بشري ملحوظاتو په وجه وقفه راسي. هغه وویل چې موږ د ټولو خواو څخه او د هر چا څخه چې په دې جګړو کې شامل دي غوښتل چې د بشري قانون مراعات وکړي او ټولې هڅې دي په کار واچوي چې ملکیان د جګړې د اور څخه ګوښه وساتل سي او همداراز دي بشري مرستو ته موقع برابر سي چې خلکو ته ورسول سي. کری به د سعودي عربستان د مشرانو او د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي سره وګوري. د یمن دغه جمهور رئیس د ځان ساتنې لپاره سعودي عربستان ته تښتېدلی دی. د سعودي عربستان چارواکو ویل دي چې دوی په هوایی حملو کې او په حوثی یاغیانو باندې په نورو نظامی عملیاتو کې د یوې وقفې د راوستلو په اړه فکر کوي. د بشري مرستو کارکوونکو شکایت کړی دی چې په دې اوسنیو شرایطو کې دا دوی ته ډېر ګران ده چې د یمن ملکي وګړو ته خوراکي مواد او د مرستو نور شیان ورسوي. کری وویل چې دا وقفه باید په داسې ډول دوام وکړي چې یوې خواته لا اجازه ورنه کړ سي چې زیاتې سیمې ونیسي یا په هغوی باندې حملې وکړي چې په موقتي توګه یې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي.
د امریکا د دفاع چارواکو ویلي دي چې د امریکا د سمندري قواوو جنگي کشتۍ به نور د هورموز په ابنا کې د امریکایي او برتانوي تجارتي بیړیو بدرګه ونه کړي. د پندګان یو نتاق ډګروال ستيف وارن وویل چې د دوغه تجارتي کشتیو د بدرګه کولو حکم د تیرې سې شنبې تر ورځې پورې نافذ وو او اوس هغه ختم شوی دی. جنگي کشتیو د تیرې پنځ شنبې د ورځې را پدې خوا دوه ورځې وروسته له هغه د تجارتي کشتیو بدرګه کول پیل کړل چې د ایران د سمندري قواوو کشتیو هغه بار وړونکو کشتی او د هغې کارکونکو ونیول چې د مارشال د ټاپوګانو بیرغ یې درلود. وارن وویل چې د امریکا جنگي کشتی به په سیمه کې پاتوي او د مرستې هرې غوښتنې ته به جواب وایي. ایران په 2011 کال کې ګواښ کړی و چې هغه به د هرمز ابنا د سختو نړیوالو بندیزونو په مقابل کې د عکس العمل څرګندولو په توګه بند کړي. د ایران د دې ګواښ په جواب کې واشنگټن خبرداری ورکړ چې امریکایي قواوې به د کشتیو د لارو د خلاص ساتلو لپاره قوا استعمال کړي.
د کینیا په شمال ویدیس کې د څارویو غلو او داړمارانو په یو کلی باندې پټه حمله کړې لښتلره څلور پنځوس کسه یې وژلي او په سلګونو څاروي یې تښتولې دي. د سیمې د سره صلیب چارواکو ویلي چې په دې حمله کې تقریبا 350 تنه هم د خپلو کورونو څخه ایستل سوي دي. پولیس وویل چې دا حملې د دوشنبې په ورځ هغه وخت پیل شوې چې وسلوالو داړمارانو د ترکانا د قبیلې په یو کلی باندې چاپه وروړه، اووه کسه یې ووژل او څاروي یې غلا کړل. د ترکانا وسلوالو هم په مقابل کې دزی وکړي. د ختیځ افریقا د وچو دشتو دشتونو او مزکو په څرځایونو کې د څارویو په سر شخړې او جګړې عام دي او کارپوهان وایي چې په دې وختونو کې دا جګړې ځکه سختې او مرګانې سوي دي چې قبیلوي خلکو د نیزو او غشو د استعمالولو څخه د ټوپکو استعمالولو ته مخه کړې ده.
د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون او مخالف مشر اډ میلیبن مخکې لدې چې نن د پنځشنبه په ورځ په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات پیل سي، د خلکو څخه د رای اخیستو غوښتنې پیل کړي دي. د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه ښکاري چې د انتخاباتو نتیجې به یو بل ته ډیر نږدې وي. د دوغه سرویګانو څخه پرون د چهارشنبه په ورځ معلومه شوې ده چې د صدر اعظم کیمرون محافظه کارګون چې 30% خلکو یې ملاتړ کړی دي، د میلیبن د کارګر ترګون یو پوینټ شاته دی. ویل کېږي چې د انتخاباتو نتیجه به د برتانیې په دوغو دوو لویو ګوندونو کې یو ګوند دې ته مجبور کړي چې یو نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي.
او د هندي محکمې د بالیوډ د سینما پیژندلی او مشهور فلمی اکټر سلمان خان په 2002 کال کې په خپل موټر سره د څلورو کسانو د زخمی کولو او د یو کس د وژلو په جرم په 15 کالو حبس محکوم کړی دی. کله چې د ممبئی د محکمې قاضي سلمان خان ته د چهارشنبه په ورځ د بند سزا واورول نو داسې فکر کېده چې هغه به په 10 کالو حبس محکوم شي. حکومتي څارنوال پر سلمان خان باندې تور لګولې دي چې نشه وو او شراب یې څښلی وو. سلمان خان خپل موټر پر هغو 15 کسانو باندې خېجولی وو چې د سړک پر غاړه بيده وو. خو نڅلویش کلن سلمان خان د جرم د منلو څخه انکار کړی او ویلي چې د پیښ پر مهال موټر نه چلاوه. سلمان خان د تیرو دیشو کالو په موده کې په تقریبا نوي فلمونو کې کار کړی دی. داو خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوارېدل درنو اوریدونکو اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورټه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل د کابل ابتدایي محکمه د فرخوندی د قتل په تور څلور تنو ته د اعدام سزا او اته تنه نورې پشپاړس شپاړس کلونو تنفیزي بند محکوم کړل. پاته اتلستنه د اسنادو او شواهدو نشټوالي له امله بې ګناه اعلان کړل. دغه محکمه د نونو سوهغو تورونو پولیسو دوسیه هم څېړلې چې د فرخوندی په وژغورلو کې ناغېړي کړې دي او په اړه به راتلونکي یکشنبه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
و ما عدالت میخوایم. قاضی صاحب خود د میز عدالت شته، فقط صرف عدالت میخوایم، دیگه هیڅ چیز گفتنی ندارم.
دا د فرخوندی د مور غږ دی. د هغې مور غږ چې لور یې نږدې 500 ورځې مخکې یوې قهرجنې ډلې د کابل په شاهد شمشیری زیارت کې لومړی په وهلو وهلو ووژله او بیا یې د کابل په سیند کې د هغې مړي ته اور ورته کړ. د فرخوندې مور او پلار چې نن د لومړي ځل لپاره محکمې ته راغلي وو دواړو له قاضي څخه د عدالت غوښتنه کوله. د کابل لومړنۍ محکمې له پرله پسې څلورو غونډو وروسته د فرخوندې د قتل د قضیې د 9 تورنو له ډلې څلور تنو ته د اعدام، اتو تنو ته د 16 کلونو تنفیزی بند سزا واوروله او اتلسنه نور یې بې ګناه اعلان کړل. د کابل د درېمې حوزې د لومړنۍ محکمې رئیس صفی الله مجددي چې د شاهد شمشیری د زیارت د خادم زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر ته د اعدام سزا اوروله وویل
در قضیه قتل و سوختاندن جسد
د انجینر محمد نادر د لور فرخونده د قتل او د هغې د مړي د سوزولو په قضیه کې د جزا د قانون 369 ماده، د 28 ماده د 2 فقره او 19 ماده او د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قانون د 28 ماده په پام کې نیولو سره تاسو هر یو په اشد مجازات یعنی د اعدام په سزا محکومه وو.
محکومین به مجازات نمودیم.
قاضی صفی الله مجددی وویل چې د محکمې پریکړه ورسته نه ده او په سزا محکوم شوی کسان د استیناف غوښتنه کولای شي. په همدې توګه د محکمې رئیس د ټولو هغو کسانو چې د فرخوندې په قتل کې لاس درلود او تر اوسه نیول شوی نه دي د عدلي تعقیب امر وکړ. د محکمې رئیس د فرخوندې د وژنې د اصلي عاملینو په توګه د پهلوان، پاچا او محمد حسن د نمونو یادونه وکړه چې لا تر اوسه نیول شوی نه دي. د محکمې د پریکړې په غبرګون د بشري حقوقو او مدني ټولنې فعالین او یو شمېر کابل میشتي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر شمس الله احمدزی چې د محکمې په غونډه کې ګډون درلود د زینو تورونو لپاره د مدافع وکیلانو پر نشټوالي ناخوخي څرګنده کړه. د خزو یو شمېر فعالین بیا د محکمې د پریکړه د زینو بهرنۍ او فشارونو زیږندګنی. د خزو د حقونو فعاله او د همبستګۍ د ګوند وایاندې سیلې غفار که څه هم د چانوم وانه خیس خو ویول
چون فشارها از چهار طرف زیات
له سلور او خوف شرونه زیات دي او طبيعي خبره ده چې محکمه هم د فشارونو تر اغیز لاندې تللی ده. دا دایم اغه ریښتینی عدالت چې خلق او مونږ یې غواړو خی تامین نشي
او ما میخایم شاید تامین نشه.
بلخوا د اجمل پونوم یو کابل میشته هم د محکمې لپریکړې خوخ نخکاری او وای په داسې حال کې چې محکمې دولسته مجرم پیژندلی دي خو هغه د فیسبوک لاره په خبرو شو ویډیوګانو کې لزګونه کسان لیدلی چې د فرخوندې په وژنه کې لاس درلود.
اورې ورکو ورته گاډي تیر کو موټر په تیر کا ډیر خراب زه راضی نه یم لکه چې
دی چې قضاوت کړي دي سلور کسان ډیر کم کسان دي
د ممتاز الله په نوم د کابل خار بل اوسیدونکو بیا د محکمې لپاره کړی خوخ کاری
خپل جرم کړي او خپل د جرم سزا به ویني نو څوک چې جرم کړي د جرم سزا به ویني کای از موضوع هم د مجرم مې والا کې ماغام کړي یا پښتنه کړي یا ورس پکې زیاتل
ټاکل شوی د کابل لمړنۍ محکمه راتلونکو یک شنبه د 1900 هغه تورونو پولیسانو په اړه هم پریکړه وکړي چې د فرخوندې په ژغورلو کې پر ناغېړي او په سمتوګه د خپل دندو له صلاحیتونو څخه په نګټي اخیستنې تورن شوی دی ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
آزادۍ رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه ورده اوس په مکرې دی رپورټه په جنوبی افریقا کې داسې هڅې روانې دي چې د متوسطې طبقې د تور پوستو د پاره کورونه مهیا کړي د امریکا جغ خبريال سولین هونورین په دې باب مشته دا رپورټ راستولې دي
د جنوبی افریقا د سوویتو په سیمه کې د هغه ملک د جوهانسبرګ د ښار ډیر نادر تورپوستي خلک ژوند کوي دلته دغه خلک په دې دلیل ژوند کوي چې اوس هم د جوهانسبرګ د نورو برخو په نسبت هلته د کورونو قیمتونه ډیر ارزان دي دلته یو اوسط کور تقریبا 15,000 ډالر قیمت لري د یو مکتب د ریاضی او استاد کابیلو منګی په دې باب وایي
I was interested in to live in the complex where there is a security since I said I'm this
زه په دغه ساحه کې د ښه امنیت لکبل په ژوند خوشاله یم زه یوازیم او غواړم چې په دې ډاډ حاصل کړم کله چې دلته نیم نو زما بچي به په یو محفوظ ځای کې وي یو بل دو سلويخ کلن دمبا متمبو دو کال مخکې دلته یو کور اخیسته وو او سلطه د خپل کورنۍ سره ژوند کوي هغه وایي چې د ناتال د عائلت په ویلری پرتی سیمه کې لوی شوی دی او هلته په ډیر غربت ژوند کړی دی هغه وایي کله چې د 12 کلن شو نو مور او پلار ورته دا اول ځل د پر بوټان واخیستل هغه چې اوس د وبو د تقسیم په یوې کمپنۍ کې کار کوي وایي چې اوس هغه کولای شي چې په اوسط ډول ښه ژوند وکړي هغه وایي
Well the future is bright unfortunately there is no more land to continue in the next
کوم ځکه چې هغه تخپل مور او پلار اولنی بوتان په 12 کلنۍ کې واخیستل هلته ډیر نادر خلک ژوند کوي نو سړی باید د یو ښه ژوند په امید د هغه زینه کړه شي د وای زدل ترغلیم او وسدل ټول مسلکی کسان ژوند کوي د سویتو په خار کې وس تقریبا 12 میلیون خلک ژوند کوي د پوریتا ګیلن په سیمه کې سپین پوستي کې خلک هم اوسېږي او هلته د 1990 کال راهیسې د کورونو په جوړولو لاس پور شوې ده د وای چې په دغه سیمه کې هغه خلک ژوند کوي چې کم تر کم 1200 ډالر په میاشت کې عاید لري په خپل متمبو وایي آینده روخانه ده مګر متاسفانه پراتلونکو 15 کلونو کې به دلته د کورونو د جوړولو لپاره نور ځمکه پاتې نشي زه ګومان کوم چې حتی پراتلونکو 3 کلونو کې به دا ځای ډک شي راپورونه وایي چې په سویتو کې هر ورځ د کورونو په نرخونو کې د خلکو د تقاضا لکبل زیاتوالی راځي د کورونو د جوړولو یو سوداګر جوهان ګوربلر چې دغه د پوری تاسیمې جوړ کړی وای چې دا ډیره سخت ده چې دلته د اوسط طبقې د خلکو لپاره یو کور چې د 10,000 نیولې بیا تر 50,000 ډالر پر قیمت لري جوړ شي مګر د دې هر څه سره سره اوس هم په جنوبی افریقا کې د اوسط طبقې تور پوستانو ته نسبت سپین پوستانو ته ډیره سخت ده چې د حکومت د قرضې د ورکولو د امتیازاتو نه استفاده وکړي ځکه چې هغه ته دا ډیره مشکله ده چې په مالی لحاظ د دغه امتیازاتو شرایط برابر کاندي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
ټولان خبرونه په افغانستان کې یوې محکمې پرون د چهارشنبه په ورځ په هغو څلورو تنو باندې د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې د مارچ په میاشت کې د یوې 28 کلنې ښځې په ډله ییز وژلو تورن دي په افغانستان کې د امریکا د حکومت د آبادۍ د پروژو د لګښتونو د څارنې د دفتر سیګار یو لوړ پوړي مامور خپله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر اوسه لا په دې اړه هیڅ قسم دقیق معلومات نه دی موجود چې د افغانستان په ملي پوځ او پولیسو کې دا مهال څومره کسان وظیفه اجرا کوي یو نوی رپورت چې پرون د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی وایي چې د 2014 کال تر پایه پورې په جنوبی آسیا کې د تشدد او جګړو له امله تر 4 میلیون زیات ملکی وګړي بې ځای شوي دي. په سلو کې 6 پاکستانیان دي چې د پوځ د عملیاتو په وجه بې کوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی او ویلی دی چې دی به دا پیشنهاد وکړي چې په یمن کې دی په حوثی شیعه یاغانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د بشري ملحوظاتو په وجه وقفه راسي. د امریکا د دفاع چارواکو ویلی دی چې د امریکا د سمندري قواو جنگي کشتۍ به نور د هرمز په ابنا کې د امریکایي او برتانوي تجارتي بیړیو بدرګه ونه کړي. د کینیا په شمال ویدیس کې د څارویو څلور غلو او داړمارانو په یوه کلي باندې پټ حمله کړې. لږ تر لږه 450 کسه یې وژلي او په سلګونو نور څاروي یې تښتولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.5 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم زموږ د خبرونه مرکه. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کرکټ د سیالیو د نشر او د یو تورنمنت د نظم د پاره 15,000 ډالر ورکوي. همدارس په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د وادي د پاره هم کار روان دی. د خبرې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاغلی نسیم دانش زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړی دی.
محترم نسیم دانش، د افغانستان د کرکټ بورډ چې کوم نوی جوړښت دی دغه لومړی کلنۍ غونډه وشوه، ستاسو په نظر دغه غونډه به کال په کال کیږي که منځ کې به هم ضرورت پیښیږي او کرکټ د حال احوال او د څارنې دپاره به دې باره کې خبرې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عابد صاحب، ټولو هیوادوالو ته او د اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، ستاسو په شمول باندې. بلې، دغه غونډه لومړنۍ غونډه وه د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې پکې ټول بورډ ممبران موجود وو او ټول یو پراپر یو ډېر په ښه ترتیب سره یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې ټول اپروول ورکړل شوې. دغه ضرورت تېر شو، اوس هم موږ یو ضرورت لرو چې په راتلونکي درو میاشتو کې بیا هم د جی ایم یا کلنۍ غونډه راوغواړو د بورډ ممبرانو. او دغه خوشحالي ځای دا ده چې دلته یو اکاونټیبلټي سیستم، جوابدهي سیستم شته چې د بورډ ممبران به د کرکټ بورډ څارنه کوي او دا منیجمنت او د دې پلانونو فالو اپ به کوي، پلانونه به ګوري دغه پلانونه تطبیق شوي دي او که نه. نو دا تقریبا د افغانستان په تاریخ کې خلاص تر وړنه وه د کرکټ په تاریخ کې. البته
دا چې د نړیوال کرکټ شورا د غوښتنو یو غوښتنه دا هم ده چې د افغانستان کې د نجونو یا د مېرمنو کرکټ هم وده وکړي، د غونډه کې تاسو یادونه وکړه خپل اس پلان لري ځکه دا خو یو غټ ضرورت دی.
فلحال موږ د نړیوال شورا سره په دې باندې یو تفاهم ته رسیدلي یو چې د نجونو کرکټ په افغانستان کې ډېر امکان نه لري، ځکه زمونږ کلتور، زمونږ دلته دغه امنیتي مشکل دا نه ایجابوي چې موږ د نجونو کرکټ ته دومره روش ورکو یا دومره پرمختګ ورکو چې هغه د نړیوالو سټیج ته ورسوو او هلته دې موږ په نړیوالو میدانونو کې یا د نړیوالو سره لوبې وکړو. نو دغه مشکلات لرو، په همدې وجه باندې ایسي هم دغه خبره درک کړې ده او زمونږ سره د کیسه دغه خبره دغه یو ریکوست یا ریزل چې موږ کړی دی منلی ده. خو د هغې باوجود موږ د وومن کرکټ یا د میرمنو کرکټ درولی نه ده او موږ خپل کار روان کړی ده. موږ چې څومره زر وي دوی ډیولپ کړو او د دوی مهارتونه لوړ کړو نو بیا به دوی موږ انټرنیشنل کرکټ ته راوباسو. خو فلحال په دې سهولتونو کې یا په دې امکاناتو کې دوی مهارتونه لوړول مشکل کار ده.
بدلته په مطبوعاتو کې خبر راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د راتلونکو د شپږیزې ټورنمنټ د خودلو د پرمختګ لپاره 15,000 ډالر په فند ورکړي، تاسو ته یې دوی؟
بله بله، دا دې باندې موږ د امریکا سفارت سره درې ناستې شوې دي. دا اوس په تېرو دوه میاشتو کې امریکا سفارت دغه فند موږ ته منظور کړی ده. دا چې هر یوې کمپنۍ واخیستو د دې فند منیجمنت یا د براډکاسټینګ خصوصا دغه فند چې زیاتره فند دغه شو د کرکټ بورډ ته نه ورکول کېږي، دغه فند به د لایف تلویزیون باندې خودلو فند وي او سهولتونه برابرول او ورسره یو ښه ایونت جوړول یا ښه یو داسې ټورنمنټ جوړول چې د پخوا په پرتله به ډېر توپیر وي انشاءالله.
ورسته پختنه مهم خبر د کرکټ د مینوال لپاره د غړ سفر د کوم زمونه د راتلونکو لوب لپاره سشته تاسو د فعالیتونو په نتیجه کې
د څه خبرې شوې د کرکټ بورډونو سره څنګه خبرې روانه دي خو ته هغه پوری زوام چې دغه خبرې باندې خبرې کول چې هغه بيخي مطلق کنفرم شوی نه وي خبر خې نه بولم مونږ د پاکستان سره هم خبرې روانه دي چې تقریبا 90% خبرې ورسره خلاصې دي چې په همدې کال کې مونږ د پاکستان له ملي ټیم سره یو 5 ورځې یا 3 ورځې لوبې ولرو همداشان 3 ورځې لوبې ولرو همداشان د زمبابوې سره هم خبرې روانې دي خو تر اوسه پورې مونږ نشو کولای چې هغه جزئیات ووایو چې دا به څنګه لوبې وي او کوم ځای کې به وي ځکه تر اوسه پورې شوي نه دي نو بیا ښه خبره نه وي چې مخکې نه مونږ میډیا ته ووایو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د تورستي ډلو د مهمو مشرانو په باره کې د معلوماتو د ورکولو لپاره د جایزو ورکول ازیت کړی دي چې په دې کې د هغه ډلې یو مشر هم شامل دي چې د نایجیریا په شمال کې په حکومتي مرکزونو او نورو هدفونو باندې حمله کوي چې هواد د فرقایي تاوتریخوالي کاندته اچولې دي. ابوبکر شکاو د هغه ډلې مشر دی چې په بوکو حرام او شهرت لري او مرکز یې په نایجیریا کې دی. دغه افراطی ډله غواړي چې د نایجیریا برحال حکومت راوپرځوي او داسې حکومت پر ځای جوړ کړي چې غواړي سخت اسلامي قوانین نافذ کړي. د القاعده او الشباب په شان افراطی ډلو سره ارتباط لري چې بوکو حرام یې اتاکوي کړی دی او په دې قادر کړی دی چې حمله وکړي. د دغه ډلې دوهم نمبر ان مشر شکاو په 2010 کال کې د جولای په میاشت کې ادا کړی و چې عمومي قومندان دی او د القاعده سره یې په وستون سرګند کړی و او امریکا ته ګواښونه کړی و. د 2011 کال د اگست په میاشت کې په ابو جا کې د ملګرو ملتونو په دفتر باندې د موټر بم حمله کړی و چې دا د دغه ډلې د لویدیز د ګټو په خلاف لومړی حمله و چې لک تر لګه درشتنه پکې وژل شوی و او اته تنه نور ټپیان شوی و. دغه ډلې د 2012 کال د اپریل په میاشت کې په ابو جا کې د نایجیریا د یوې ورځپاڼې په دفتر او وروسته بیا د امریکا غږ د دفتر په شمول د نورو محلي او بین المللي خبرونو دفترونو ته ګواښونه کړي وو. د په دې تازه وخت کې د هغو څخه د باندې 200 جنکو د برمته کولو ادعا کړې ده چې په شیبو کې له یو خونځې نه تښتول شوي او د دوی د خرڅولو ګواښ هم کړي وو. شکاو دنګونه لري لاغر دی او توره څیره لري. د 1915 کلونو ترمن د نایجیریا په اوبې کې زیږیدلې ده. د په عربي، حوسا، فولانی او کانوري ژبو خبرې کوي. د په دې شهرت لري چې مستعار نوم یې ابوبکر سکیکوا او امام ابوبکر استعمالوي. د عدالت لپاره د جایزو پروګرام تر 2 میلیون ډالرو جایزه هر هغه چا ته ورکوي چې داسې معلومات ورکړي چې د هغې له مخې د شکاو زیږې معلوم شي. امریکا وعده کړې ده چې د ټولو باور راپورټونو په باره کې به تحقیقات وکړي او د ټولو هغو کسانو هویت به پټ وساتل شي چې دغه معلومات ورکوي. که مناسب ولیدل شي نو د دې لپاره چې د معلوماتو ورکوونکي ژغورل شوي وي امریکا دې ته چمتو ده چې دوی او د دوی د کورنۍ وو ځایونه بدل کړي. که تاسو د دغه کس په باره کې معلومات لرئ نو د امریکا تر ټولو نږدې سفارت یا قونسلګری ته ورشي یا په دې ادرس www.rewardsforjustice.net یا په دې ایمیل info@rewardsforjustice.net دات نت رپورٹ ورکې تاسو په دې نمبر آر ایف جے یو ات صفر صفر ات و و درې نه دوا و هم ټلیفون کولای شئ.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړي چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړي، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګوري. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
خبر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه همکاران حاضر دي، نسرین محمود عزیزي او احمدي صاحب. دوی به خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.